سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت دو بجې شو سه مزیم تاسو ازادي راډیو ته وګیاست مخکې تر دې چې خبرونه تلل شو د ځوان فکر خبرونه درته هم لرو مونږ سره اوسئ د طالبانو د حکومت بارنو چارو وزارت پر لبنان باندې د اسرائیل بریدونه په کلکه غندي او هغه د نړیوالو اصولو او اخلاقي معیارونو خلاف عمل بللی دی. دغه وزارت د سه شنبه په ورځ د تلې په لسمه نیټه د بیلمې په خبرولو سره د سیمه نړۍ لیوادونو غوښتل چې د اسرائیلو د تیري د مخنیوي لپاره جدي او ګډ اقدام وکړي. په دغې لمې کې په لبنان کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې په فلسطین او لبنان کې څه روان دي د توجه وړ نه دي. نصر الله تېرونۍ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شو. امریکا د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د دغې ډلې یوازینۍ پوځي څانګه په تورلس کې اچولې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د وژل کېدو په اړه خبرګون ښودلی و. هنیه د روان کال د اسد میاشتې په لسمه نیټه د ایران په یوه کلي کې په یوه هوایي برید کې وژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیلو ور واچوله. حماس د امریکا متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې لخوا د یوه ترهګر سازمان توګه پرزنټر شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای په افغانستان کې ښځې د عاید ترلاسه کولو لږ فرصت لري. دغه سازمان نن چهارشنبه د میزان یولسمه په پخواني ټویټر ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې په دې واد کې زرګونه ښځې د خپل کورنیو د ډوډۍ ګټون کې دي. ډبلیو پی ویلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي چې نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په تېرو دریو کلونو کې واک ته له ستنېدو وروسته د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه ولګول چې یوې په کورنیو او بهرنیو نادولتي ادارو کې غوی له کار کولو معنا کول دي. یو کال څخه زیات وخت کې چې طالبانو په ټول افغانستان کې د ښځو سینګارخونی هم تړلې دي. پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه د لویدیځ هیوادونو له سختې نیوکې سره مخ شوي دي چې په پایله کې په دې وروستیو کې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند په ګډه لمه کې ویلي چې که په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې دوام وکړي نو دوی به طالبان د عدالت نړیوال محکمې ته راوکاږي. د دې اعلان په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه د تلې ولسم وویل چې د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیلو په نوې بریدونو کې په یوه ورځ او شپه کې لږ تر لږه 2 ډیرسنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس په ښار کې خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړل. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړ چې پر دغه ښار د اسرائیلو له وایي ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه له یوه کال راهیسې روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی ترګری ډلې په توګه پیژني. پر غزې د اسرائیل پراخ بریدونه وروسته لاغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنگلوي د اسرائیل پر بیلا بلوسیم بریدونه وکړه چې 1200 کسان یې وژل شول او شاوخوا 230 یرغمل کړل. د ماستر ایرادی لاندې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 5500 کسان وژل شوي دي. دغه شمیر تر اوسه خپلواکو سرچینو هم نه دی تایید کړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر اسرائیلو د ایران برید په کلکه غندلې او د اسرائیلو پر خوندیتوب د ټینګار په ترڅ کې ویلي دي چې فرانسې په منځني ختیځ کې خپل ټولې پوځي سرچینې چمتو کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د بیان له مخې ښاغلي ماکرون ویلي دي چې د لبنان حزب الله ډله باید د اسرائیلو او د هغوی د وګړو پر وړاندې تروریستي اقدامات بند کړي. د حزب الله سیاسي او پوځي ډلې ته چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي امریکا د یو تروریستي سازمان په سترګه ګوري، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د فرانسې ولسمشر همدارس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې د طالبانو د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د اعادې غوښتنه کړې ده. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیل د ایران پرونی عملی بی اغیزه بللې ویل دي چې د ایران پر وړاندې د اسرائیل د اقداماتو پر ملاتړ کوي. د ښاغلي بایدن په وینا امریکایي ځواکونو د راکړې عملو پر وړاندې د اسرائیل د دفاعي عملیاتو ملاتړ وکړ. او رسې خبرم دا چې د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر نن د سولو کالو شو. د ښاغلي کارټر کورنۍ ملګریو مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. جیمی کارټر د امریکا لمړنۍ ولسمشر ده چې 100 کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1900 څخه تر 1901 پورې د خپل واد د 90 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د خپلې دورې له پای ته رسیدو وروسته د کارټر مرکز مشري په غاړه واخیستې. د دې مرکز یو مهم پروژه څخه د ګلوبل 2000 نړیوال سازمان جوړول دي چې دنده د درې نړۍ په ودونه کې د ناروغي کنټرول او کرنیزو تولیداتو ته وده ورکول دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
س
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو ز فريد سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم. په ستونزمنو حالاتو کې تاسو ځوانان خپل روحیه څنګه قوي ساتئ؟ کله چې تاسو له ستونزمنو حالاتو سره مخ شئ څنګه تصمیم نیسئ او په هیګي کوم تصمیم چې نیسئ سم دی او کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. لا تاسو ځوانانو او روچه تاسو په دغه ستونزمنو حالاتو کې چې کار نه لري له زده کړو راګرځول شوی یاستئ او یا ورته نورو ستونزو سره لاس او ګریوان یاستئ، څنګه خپل روحیه ژوندۍ ساتئ او هڅه کوئ چې ستونزې حل کړئ؟ په پروګرام کې سره ملمانه هم شته دي. خو ورېدونکو تاسو ته هم وخت درکو، هغه کسان چې غواړي موږ سره په پروګرام کې خپل نظر شریک کړي، زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-420-24-1500 او 00-420-24-1500. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ چې په دې شمیرو هم دا شیبا از مک سټډیو ته زنګ ووهئ. که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ چې لنډ زنګ ووهئ. پته مو پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته دي چې دا موضوع به راسره وڅېړي. له زده کړو راګرځول شوی محصل سوریا خان، لیکوال او خبریال عقیله سات، د کډوالو د حقونو او مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبریال متی الله زکی دوی سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلی. سوریا تم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایستم دغه پوښتنه راته ځواب کړی چې موږ وایو ستونزمن حالات، دغه ستونزمن حالات کله وی او ډیر کله ورسره کم وختونه کې ورسره ډیر کله ځوانان مخ کیږي؟
سلام علیکم. هلی تاسو ته فائدہ جنې سوس درنو ټول مېلمنو ته او د زړه د ټول اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنه. ستونزمن حالات زما په اند فکر کوم چې هر یو هغه حالت په هغه حالت کې یو ځان یو یو کس که هغه نه یې که ښځینه یې که نر وي که خزای که نشی کولی خپل هغه د سره درې چغړې کوم کارو کې یو شي ته لاس نه واچي، یا هم یو عمل وکي، یا هم یو تکړه وکي، هر شي چی هر هغه عمل چې ته نشی کولی ستا په مخه کې یو خند هغه یو ستونزمن حالت دی. یو حالت دی چې ته یعنی خپل هدف ته نشی رسیدلی، هغه حالت نه دی پریدي چې ته خپل هغه هدف هغه د زړه کار ته ورسیږي. که هغه هر رقم کاری که موږ په ژوند کې ګلچاري وګورو، که ذکر چاره وګورو، که اقتصادي کمیتي، هر شي کې چې هر هغه عمل چې زمونږ دي کارونو په مخه راځي او هغه هغه ته خن جوړې د هغه مخه کې مانی جوړېږي، نو هغه حالت ته چې موږ خپل هدف ته نشو رسېدلی، موږ هغه حالت ته موږ ستړي حالت یا هم بد حالت ویلی شو. دا زیاتره وخت دا خو زمونږ په ټولنه کې موږ ټول ورسره آشنا یو، ځکه چې زه خپله یو ځوان قشر حصه یم. زه پوهېږم که چېرکیانې د چېرکیانو خو ډېر زیات راته احساسات شته، ځکه چې زه خپله یو نجلۍ یم. د نجلۍ که نجلۍ که هلکي که هر څوک که دوی د حالاتو سره ډېر زیات بهتر وخت مخ کېږي. زیاتره خصوص موږ خپله پوهېږو په دې درې څلور کلونو کې زمونږ ځوان قشر چې ده خصوصا نور خصوص چېرکیانې چې دي دا ټول د دې حالت سره ډېر زیات مخ دي، ځکه چې دوی د تعلیم څخه پاتې دي، د مکتبونو څخه راګرځېدل شوي دي، د مکتب دروازې پرې بندېږي، د پوهنتون دروازه بنده ده، ورو ورو د کار زمینه پرې بندېږي، نور هم شرایط ورته خرابېږي، نور هم شرایط ورته سختېږي چې دوی نشي کولی چې د کوره ووځي، یا هم خپل هدف ته ځان ورسوي، یا هغه شی چې دوی فکر کړی دي هغه د زده کړې په برخه کې، یا هم د وظیفې په برخه کې. په دې حالاتو کې دوی دغه اضطراري حالت یا دا هم دغه خراب ناوړی حالت سره دوی مخامخ شوي دي. زیاتره چې زه ګورم د انجنیرو د جنکیانو سره د دې مېرمنو سره سره که چېرته موږ یوازې دوی ته وګورئ دا به د ناانصافي وي. زیاتره ځوانان هم دې حالت سره مخ دي، ځکه چې اقتصادي حالت د وطن خراب دی، صحیح د امنیت ټول ګورو.
په دې برخه به د ښاغلي زکینه پوښتنه وکړو چې هغوی رڼا واچي چې افغانستان کې اوس نجونې له زده کړو پاتې دي، د دوی لپاره دا وضعیت ستونزمن دی چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، له کاره راګرځول شوي دي. تاسو د یو خبریال په توګه راته وایست ښاغلي زکی، کله چې یو ځوان کار نه لري، هغوی ته چې کورنۍ ورته رغاړې وي، دغه وضعیت څومره یو ځوان ته ستونزمن دی او څنګه کولای شي چې یو څه حل لار ورته پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته ښاغلی سیال او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. په دې چې خبره بالکل یو ځوان هغه وخت له زورون حالت سره مخ کیږي کله چې د مسولیتونو ورلغاړي شي خو د لیبرټاری رنجو یا څه چې وی غواړي ترلاسه کړي زوی غواړي خو دا غوښته له سره نه یې زما په ذکر دا د ځوان لپاره تر ټولو سپینځون حالت دی چې د سره مخ کیږي په دغه وخت کې ځوانانو ته پکار ده چې دوی له صبر او استقامت نه کار واخلي ځکه وایي ژوند د مبارزې ځای نوم دی دوی که دغه برخه کې مبارزې ته دوام ورکړي نو لرې نه ده چې دوی به په دغه ستونزمنو حالاتو باندې بریالي کېږي او هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي هغوی ته به لاسرسی پیدا کوي.
تاسو خپل د دغې خبرې سره څومره موافق یاست؟ ځکه ډېر کله دا خبره ښکته پورته کېږي د ځوانانو ترمنځ چې که تاسو زحمت وباسئ که تاسو کار وکړئ د دې هیله مندي شته ده چې یو څوک یو ځای ته ورسیږي. په تیر کې به د چلی اوسوان نه پښتنه وکړه هغه به زحمت وستول چې دنده هغه وخت کې پیدا کیږي چې پیسې ولري یا واسطه ولري. اوس کې اوسوان ته کینی هغه وایي چې تعلیم په درد نه خوري همدا چې تله مدرسې فارغ وي دنده درته پیدا کیږي یا طالب د خپلوان وي هغه خبره چې خپل طالبانو کوله چې پټاوي کړای وي دوی ورته دنده ورکي. دغه خبرې دغه صبر کول یا مبارزه کول چې د ژوند نوم بل نومي مبارزه ده څومره روحیه واقعا پیاوړی کوي که اسی الفاظ چې موږ یې کاراو.
بالکل سیال صاحب تاسو خبره فزاید غیر ځوانان خپل غهلی ټولې پدند پوری تړې دوی چې پونتونه وایي دوی وایي چې ځل پونتونه پاره شو موږ به خدمت ته الله سبحانه خدا چال کی جهار کله پونتونه نه په زرګونه تنه فارغيږي خو د جز د غورتیا چې دا غا زرګونه کښ تر راځي یا نړی راغ ځوانان اوسګار پاتې کیږي زما په نظر دوی کې ټولې هلي یوازې پدند پوری وته دي نو دا بیا نشونه ده چې دوی غا هدف ته ورسیږي. دوی که خپل د ذکر ترڅنګ یو کیسه باندې کار وکړي او څه ذکرې دا څه چې دوی لپاره پوره ځینې ژوند کې ترې استفاده وکړي او دا غرض دوی کوچنیو کاروبارونو ته مخه کړي چې ډېر کمه سرمایه باندې دوی کولی شي یو کوچنی کاروبار پیل کړي خپل ځان او خپل کورنۍ هغه اقتصادي ستونزې ورته حل کړي نو دغه برخه کې دوی خپل اغېزې ته رسیدلی شي چې له پوهنتونونه وروسته دوی ورسره ناهیلي کېږي.
مدنه قربان تاسو ته بیرته راوګرځم فکر کوم چې د سلمی صاحب اړیکه را سره رغیدلې ده. تاسو بیا هم ستړي مشوي تاسو به هر میشت یاستې دلته ډیر داسې ځوانان دي چې افغانستان په دې تیر دریو کلونو کې راغلي دي یا لدی وړاندې د کار په لټ راغلي وو د دې ځوانانو په اړه ته وایي د دوی لپاره دلته ستونزې څه ده د دوی شرایط څنګه دي؟
تاسو ته غوښتل چې الله او د ازادۍ رادیو ټول قدرمن او ویډیو ته زبا کنه غواړم چې مخکې د مایک ستونزه وزنه پیګم. تاسو په نړۍ کې تاسو د فنې پښتنې په تړاو باندې به دوی هم د ستونزمن او حالات او د روحیې د لوړ ساتل لپاره یو خو هغه تکراری خبرې دي چې ممکن لډېرو خلکو اوریدل شوی وي اما طبیعی ده دغه تکراری خبرې به دلیل نه دی د روغی په پیوړی کول کې هر وخت مرسته کړی او په ټول دنیا کې تثبیت تجربه ده او به هر ته کوم ځوانان راځي متاسفانه هغه د ستونزو د راپیدو کې دو ګراوند معلوم دی چې هغه بیرته کور دی افغانستان دی امال ته چې موږ لوی شوی او ځوانان شوی دلته جرادو هم طبیعي توګه ستونزې عمل دي. مثلا یو چا پانتون ویلای په افغانستان کې بهر ته جرادی هغه پانتون نو غز دا کړی و هغه ونځي ته تاګ او شپاړس او دولس کاله زحمت استلای وي تاسو نه بیرته دلته مجبور دي چې لسره ژبه زده کړی او لسره یا لسره پانتون ووایي او یا هم یا فزیکی کارونه وکړي ستونزې متاسفانه بیرته د مغو ګراوند ریالیټي سره تړلې دي. یعنی هغه څه چې موږ په افغانستان کې تجربه کړي دي د هغو سره دلته هم طبیعي ده چې مخامخ یو یوازې محیطونه د محیطو په تغییر سره متاسفانه ستونزې له بیخه نه ورکېږي ستونزې له منځه نه ځي. او د دې ترڅنګ کله چې یو افغان ځوان دلته راځي چې له ژبې سره نابلده وي دلته له ټولنیز ژوند او فرهنګ او د دې خلکو له سیستم او هر څه سره نابلده وي نو طبیعي ده چې په ټولنه کې د ادغام لپاره او په ټولنه کې د بیا راپورته کېدو لپاره طبیعي ده چې ډېر سخت حالات څخه تیریږي. ځکه متاسفانه زموږ د ژوند هغه سټراکچر هم دغه څه خودل شوې دی او ستونزې له مغو ځای څخه راپیل شوې دي. چیرته زموږ د زده کړو سیستم سم وای، موږ چیرته و نړیواله ژبه زده کولای په وطن کې او په افغانستان کې، او یا هم د داسې کار فرصتونه وای چې هغه کار مو بیرته دلته کولای شوای. یعنی په ډېره کمه کچه ممکن داسې ځوانان پیدا کړي چې په افغانستان کې هماغه دنده وه او دلته بهر کې هماغه دنده لري، او یا هم داسې زده کړې کړي چې
په بخښنې سره چې ستاسې خبرې قطع کوم، بیا د دغې کسانو تر په منځ کې چې راغلي دي او اړ دي چې هر څه یا ټول ژوند له صفره بیرته پیل کړي، هر څه له سره ووایي، دغه د هیله مندي یو دا چې آیندې ته یو څه امید ولري، دا په کې لوړه ده؟ یعنی دوی هیله مندي چې دغه دومره بدلونونه مني او په دې هیله دي چې راتلونکی به ښه وي د دوی لپاره؟
متاسفانه هلته خو هغه عامه پوهاوی نشته دی د بهر په اړه. په افغانستان کې یو څوک مثلا شخصا زه هم وم، یعنی څه شی چې دلته حقیقت دي او څه شی چې ما په افغانستان کې فکر کوو هغه ډېر متفاوت دي. نو خلک په همدې فکر زړه کې کوي چې هلته نو زما ژوند جوړي، که وغواړم زده کړې کولی شم، که وغواړم کار کولی شم. یعنی هلته یوه مثبت روحیه ده، اما ته چې دلته د حقیقت سره مخ کېږي هغه یو یا دلته راځي هغه حقیقت ډېر فرق کوي، دا ډېره ستونزمنه ده. او په دغه حالاتو کې متاسفانه د هر چا حالت ممکن فرق وکړي. یوازې په روحیه لوړ ساتل باندې هم مثلا ته یوه بهرنۍ ژبه نشې زده کولی، ته په یو ټولنه کې د روحیې په یوازې که روحیه ولرې متاسفانه دلته ژر نه ادغام کېږي. طبیعي ده چې د ذهني فشارو سره مخ کېږي، دا د په روحیه په ژوند په هر څه تاثیر لري، نه ممکن له سختو حالاتو سره یو څوک مخ شي. خو هغه ټول عقاید چې ممکن زه یې اکثر وخت په اړه خبرې کوم هغه ټولو ته معلوم وي، چې هر څوک وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه. یعنی ځینې مې هغه چې مثبت فکر وکړه، یو فزیکي فعالیت وکړه، تفریح وکړه چې دغو حالت سره مخ نشي، اما متاسفانه هغه اکثر وخت ډېرې تکرار خبرې دي او د هر چا په کیس کې ممکن فرق وکړي. ځینې وخت ممکن فزیکی فعالیت یو چا سره مرسته ونه کړي، ممکن یو چا سره د مستقیم ملاتړ یا تقریبا سمه مشوره ورکول ممکن د حالت بدل نه کړي. اما د ستونزې د ریښې ستونزه ده چې متاسفانه موږ افغان ځوانان ورسره مخ یو، که په افغانستان کې نه دي او یا هم بهر.
تاسو د خپلې شخصي تجربې نه راته وایاست، کله نه چې جرمني ته راغلی کوم ستونزو سره ډیر مخ شو، یو کمیوي ته مودس حل لار پیدا کړ چې کنټرول ساسي پلاس کې وو یا هغه حل ساسي پلاس کې وو؟
دا د روحیه د لوړ ساتل او د فشار د کنټرول لپاره طبیعي ده چې هر څوک ممکن خپل طریقه ولري، یو څوک ممکن د دې ورته ولري چې مثبت فکر وکړلی شي، اما ځینې کسان دي چې کله له روحي فشار سره مخامخ شي دا ورته ډېره سخته وي چې په هغه حالت کې مثبت فکر وکړي. در حال کې که تاسو روانشناسان نه واغې هغوی ټول وایي چې تل مثبت فکر وکړه. خو دې چارې ما سره مرسته کړي په ځینې نویو فعالیتونو ما تمرکز وکړه، مثلا هغه ولنټیر کارونه و له یوې ادارې سره مرسته وه په یوه برخه کې، هغه له ما سره د روحیې په لوړ ساتلو کې او په نوي محیط کې د راپورته کېدو لپاره له ما سره ډېره مرسته وکړه. او بل مې مثلا چاته دلته له ما نه مخکې تجربه درلوده یا ژوند کړی و، له هغوی څخه مې د مرستې غوښتنه وکړه یا مې د یوې سالمې مشورې غوښتنه وکړه. ممکن زه دا هر چا ته نه ریکمنډ کوم، ممکن له چا سره دا مسایل مرسته ونه کړي. او بل دغه فشار په ژوند کې د سټرس په ژوند کې د زموږ او ستاسو وطن کې متاسفانه دا د وخت د تنظیم او د کنټرول مسله ده چې موږ ټول مسایل په یوه ځای کوو. مثلا که یو څوک په دې اړه باندې راغلی چې دلته کار وکړي، خو په ذهن کې او په د کوم کلونه ژوند چې دا تنظیم کړی وي یو ټارګیټ یې ښایي وي، دغې په اړه ممکن ووایي چې زه باید پانتون هم ووایم کار هم وکړم. دغه شان متاسفانه زموږ ژوند یې ډېر ګډوډ کړی دی. د وخت د تنظیم ډېر مهم دی. مثلا زه یو کال کار کوم یا یو کال زده کړې کوم یا یو کال ژبه وایم، نو هغه سټرس او فشار په سړي باندې کمیږي. دا خپل د روحیې په لوړ ساتلو کې سری سره ډېره زیاته مرسته کوي. بل فزیکي فعالیتونه دي، ممکن له یو چا سره تفریح او له ملګرو دوستانو د کورنۍ له غړو سره د یو ځای کېدو خبرو کول دا پروسې هم مرسته وکړي. یعنی د هر چا کیس ممکن په ځینو مسایلو کې فرق ولري، اما عمومي پرنسپال همدغه دي چې له دې افته متاسفانه، یعنی داسې یو هغه نه ده که ته ټپي شي هغه اپریشن به په یو ډول باندې وي. متاسفانه همدغه فعالیتونه دي چې کار څوک وکړي ممکن یو په یو چا باندې ډېر اغېز وکړي، یو په یو چا کم اغېز وکړي، اما همدغه عمومي پرنسپلز.
مننه کورودان، تاسو یو بیرته راوګرځم. سورای جانې، که تاسو ته راشما، کله چې دغه ارواپوهان ستونزې وي چې وایي یو ډول هغه ستونزې دي چې ستاسو په کنټرول کې وي، تاسو کولی شئ ورته حل لار پیدا کړئ او حل کړئ، او هغه دي چې ستونزې وي خو ستاسو په کنټرول کې نه وي، ته نشي حل کولی یا ته ورته حل لار نشي پیدا کولی، مګر دا چې هغه چا چې را جوړه کړې وي هغه یې په بنسټیزه توګه حل کړي. اوس موږ چېرته ساسي نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې یاستئ، له کار راګرځول شوي یاستئ، دې وضعیت ته وګورو، دا د حکومت کار ده. د یوې نجلۍ په توګه خپل تجربه دې راته وایي چې تا له دغې وضعیت سره څنګه ځان عیار کړی دی، څومره کوشش کوي چې دغه واقعیت ومني او د پرمختګ لپاره دې په حل لارو فکر کړی وي؟
واقعیت خبره ده، ځینې ستونزې چې انسان په لاس کې چې د هغې حل لاره ورته پیدا کړي، ځینې ستونزې زیاتره ستونزې داسې چې زمونږ په اختیار کې نشته، نه مونږ ورته حل لاره پیدا کولی شو. لکه د مکتب مشکل ده، د پوهنتون مشکل ده، زمونږ د کار مشکل ده، چې ټول د طالبان او چارواکو پورې مربوط دی، چې دوی ستونزه پیدا کړي چې بېرته باید چې دوی خپله دا ستونزه له منځه یوسي. چې متاسفانه دغه څلور تقریبا څلور کاله کېږي صحیح پلان هم نه لري، او نه په آینده کې به دوی مونږ ته یو هیلې راکوي چې په آینده کې کېدای شي چې په دغه تاریخ کې په دغه میاشت کې په دې وخت کې به دا ستونزه حل شي. متاسفانه چې دا خبره دوی هم نه کوي، خو د یو چینی په حیث، یو محصل په حیث باندې چې د زده کړو څخه راپاتې یم، دا د درې کلونو واقعا چې ډېر زیات ستونزمنو، چې مونږ یې هر ورځ چې دې تېرېده لکه یو کال غونې خلکو ته به داسې ښکاري چې دا درې کاله خو ماته دا درې کاله نه ښایي، ما دېرش کلونه ښکاري، د مکتب څخه راپاتې، د پوهنتون څخه راپاتې، کتاب نه لرې، د استاد نه لرې، د دوی د مشورو څخه لرې، د هر شی هر هغه شی چې ته پوهېږي چې ستا د هدف ته د رسېدو یو لاره ده، چې د هغې څخه پاتې کېږي، نو دا درته یو ورځ یو ساعت هم داسې ده لکه کلونه کلونه چې درباندې تېرېږي. اوس خو دې اوس دې حالت سره عیار شوي یو، خو د اول نه تر اوسه پورې لږ سره تغیرات راغلی دی، خو بیا هم دا ستونزمن دی. فکر چې کوم کله چې زیاتره وخت چې اورم هلکان چې د پوهنتون نه فارغېږي، زیاتره وخت چې اورم چې دوی وایي چې مونږ ماسټري ته اپلای کړی دی، مونږ ماسټري شروع کوو، دغه را باندې ډېر زیات بد تاثیر کوي.
سرایجانې، په بخښنې سره، یوازې دا واقعیت دی منلی دی چې دغه ستونزه زه نشم حل کولی، زما په لاس کې نه ده، یا که داسې حل لارو باندې فکر کړی دی چې دغه درې کاله خو تیر شول، عمر تیر شو، له دې نه وروسته کلونه هم را روان دي، دا معلومه نه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي یا پوهنتونونه به پرانیستل شي که نه، خو تا په داسې حل لارو فکر کړی چې وکولی شي حداقل یو څه یې جبران کړي؟
منلی مې دا چې دوی واقعا چې نه غواړي چې دا مکتبونه نه، خو بیا هم ما ډېر ورته کوشش کړی مې دا تر اوسه پورې کومه، خو دا خپل همت د لاس نه ورکوم او نه یې پرېږدم چې دا روحیه مې مړ شي. ما تر اوسه پورې د پوهنتون لپاره که چېرته کوم سکالرشپ یې ورته اپلای کومه، که د مخسرې لپاره یې پوهېږم چې اسمدونه را سره دي، زه کولی شم چې د دې د شرایط پوره کړم، ورته اپلای کومه، هر هغه شی چې زه پوهېږم چې زه د خپل هدف لپاره رسېدی شم د دې لارې نه، زه ورته اپلای کومه، خو ما همت له لاسه نه دی ورکړی. کتابونه مې لټولی دي، ویبسایټونه سرچ کوم، ګورم کوم پوهنتونونه سکالرشپونه لپاره، د هر مملکت لپاره چې دا منتظر اوسېږم چې دوی سکالرشپونه اعلان کړي، هغه شرایط دوی وګورم، نو هر څه شته چې دا لاسته اچوم چې زه اوس کولی شم چې خپل زده کړو ته بېرته دوام ورکړم. خو دا حالت چې دوی په موږ باندې راوړی، خو بیا هم منه دی منلی، ما د چا خبره، ما دې ته زه نه یم تسلیم شوی چې دا به زما د ژوند اخرنی فیصله وي، زده کړه به نور نه کوم، په کور ناست یم، زه به خپل پوهنتون یا خپل د ماستري خوب ته به ځان نه شم رسولی، خو هېڅکله مې دا نه دی منلی. خو کوشش تر اوسه پورې کوم، توکل مې په الله دی چې انشاءالله دا کوششونه مې یو ورځ نه یو ورځ رنګ راولي، انشاءالله به دا یو ورځ به سره شي چې خپل خبره ته دوی ته به ورسېږي.
سورای جانې، مخکې له دې چې دا پوښتنه د ښاغلي زکي نه وکړم، تاسو نه غواړم وکړم چې په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې تاسو یادونه وکړه چې یو طرف نه د زده کړو دروازه بنده ده، بل طرف نه بهر له افغانستان وتل ستونزمن دي، که په دې شرایطو کې فرض کړو تاسو لپاره د یو ښه ژوند ملګری پیدا شي، دغه تصمیم نیونه به تاسو لپاره څومره ستونزمنه وي؟
د دې ناممکن راته ښکاري، که چېرته زه غواړم دا تصمیم ونه نیسم، هېڅ په پروا کې مې ونه ساتم، زه انکار هم وکړم، خو فامیل، کورنۍ، ټولنه بیا ونه فریدي څخه چې دوی څه فکر کوي چې دا درې کلونه اوسو چې ورته پوهنتون ټول باندې ته وظیفه نه شي کولای. نو یو ښه ملګری چې درته پیدا کېږي ته څنګه داسې انکار کوې؟ آیا ستا په ذهن کې بل څوک شته دی؟ آیا په زړه کې څوک شته دی؟ ته موته نه وایې. دغه سوالونه دي چې زموږ په ټولنه کې مونږ چې نکنه ورسره همیشه مخ کېږو. که چېرته په یو رشته کې چې ته خو ګوري او انکار کوې، نو اولین پوښتنه چې خپل کورنۍ پیدا ټول درنه کوي، خور ورور مور پلار او دا پوښتنه کوي، بیا نور ټول فامیل د غړي درنه پوښتنه کوي چې ستا په ذهن کې په زړه کې بل څوک شته دی؟ بل سره بل چا سره دې داسې د واده د ورکړې ده چې د هغې سره د هغې په تمه ته ناسته یې چې داسې انکار کوي؟ دغه سوال دا راپارېږي همیشه همیشه که چېرته رشته راشي او کرا نه شي. خو دا ډېر زیات ستونزمن سوال دی او ډېر د دې ځواب نه ممکن راته ښکاري چې زه ورکړم. که چېرته په دې حالت کې یو کس راته پیدا شي راته ووایي چې تعلیم پیدا، آیا داسې امکان لري چې هغوی مونږ سره بیا ومني، مونږ ته ووایي چې په آینده کې زه در سره ولاړ یم، ته دا خوب ته د ځان نه رسولی شي، زه به در سره ولاړ یم، سپورټ کوم دې تر شا ولاړ یم. خو ماته داسې نه ښکاري په افغاني ټولنه کې داسې به سړي شته یا داسې هلکان به وي چې دوی خپل مېرمنې هغه خوبونه پوره کړي. ماته دا امکان دا بېخي ناممکن راته ښکاري، امکان نه لري دا چې په افغاني ټولنه کې داسې به کورنۍ چې خپل انګور ته اجازه ورکړي د واده نه وروسته لاړ شي، سکالرشپ کې درس ووایي یا پوهنتون ته لاړ شي یا وظیفه وکړي. اوس خو بېخي راته شرایط بېخي ناممکن ښکاري، پخوا خو یو شی و، اوس خو بېخي ناممکن دی.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. ښاغلی ځکه کې تاسو راته وایست که یو نارینه په همدغه شرایطو کې یو دا په کور کې کاروبار هم نه لري، په بخښنې سره په ټولنه کې کار هم نه لري، په بدو اقتصادي ستونزو کې وي، کورنۍ هم تر شا وي، دا څنګه کولای شي چې روحیه لوړه وساتي یا ښه تصمیم ونیسي په داسې یو شرایطو کې که هغه د کار پیل وي، که هغه د نوي ژوند پیل وي او که هغه له هېواد نه بهر وتل وي؟
کورنۍ هغه اقتصادي بوج هم د دوی پر اوږو دی او که دوی لاس تر ځنې کښېني دغه بوج په دوی باندې نور هم درندېدلی شي. ښه خبره دا ده چې دوی له یو کوچني کاروبار نه راپیل کړي او دغه ستونزې یو څه راکمې کړي، ځکه وایي که نن د لس روپو په ګټلو باندې وشرمېدي نو هغه ورځ لرې نه ده چې ته د لس روپو لپاره یو چا ته لاس ورکړي. نو زما له هغه ځوانانو نه غوښتنه دا ده، ځینې داسې ځوانان زه پېژنم چې په تېر کې ښې دندې درلودې، اوس دوی بېکاره شوي دي، اکثریت ته یې رواني ستونزې همدې له امله دوی بېکاره شول، رواني ستونزې باندې اخته شوي دي. خو زه بیا داسې ځوانان هم پېژنم چې دوی تېر کې ښې دندې درلودې، خوست یا کراچۍ ته دوی ودرېدلي دي، خو د خپلې کورنۍ هغه اقتصادي بوجې یو څه راکم کړی دی. د دې سره دوی یو سالم مصروفیت هم پیدا کړی دی، له هغه رواني ستونزو نه هم ځان ژغورلی دی او بل له خپلې کورنۍ سره
خبرې قطع کوم. یو هغه کسان چې دغه ښه وظیفه یې په تیر کې کړې وي یا په جمهوریت کې کړې وي یا هر وخت چې کړې وي، هغوی چې کله بېکاره کېږي زړه نه ښه کوي چې عادي وظیفه واخلي. دغه ډول کسانو ته ستاسو خبره څه ده؟ او هغو کسانو ته چې تاسو وایئ چې له کوچني کاروبار دې پیل کړي، لاس تر زنې دې نه کېني، ځینې خلک وایي چې زه خو غواړم چې کار وکړم خو کار نشته، دغه کوچني کاروبارونه څنګه دوی ځان ته جوړ کړي؟
ځینې هغه کسان چې هغوی کار نه لري وایي چې کوچني کاروبارونه هم نشته. زما په اند دغه پوښتنه ده چې ځینې خلک وایي د کار لپاره وسایل لټوي او ځینې دلایل لټوي. نو که دوی وغواړي له 2000-3000 افغانۍ، زه داسې خلک پېژنم چې هغوی له 1000 افغانۍ او 2000 افغانۍ نه پیل کړی دی او کوچنۍ کراچۍ ودرولې، په هغې څوک سبزي خرڅوي، څوک میوه خرڅوي، هغه د خپلې کورنۍ مازدیګر چې راځي 200-300 افغانۍ هغوی د خپل هغه کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. نو زما له دوی نه غوښتنه ده، ځکه که ته چېرته له وضعیت سره ځان عیار نه کړي، ځان ورسره برابر نه کړي، او هغه تیر ستا په ذهن کې چې ما مخکې ښې دندې کړې دي او له اوسني وضعیت سره ځان نه برابروي، زما په فکر دوی هغه ستونزې ورسره نور هم ډېرېدلی شي.
اوس په افغانستان کې ساسې پان باندې ځوانان په کومه مرحله کې دي چې هغوی پخوا ښې دندې کړې وي، دوی آماده دي چې یادې کار وکړي؟
ما مخکې وویل زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې هغوی ان په رواني ستونزو باندې هغوی له رواني ډاکټرانو نه دوا خوري مخکې اخلي، خو بیا ځینې داسې کسان هم پېژنم چې هغوی خپل هغه ورځنی ژوند عادي بڼه مخته بیایي، که څه هم دوی به په هغه کچه خپل ژوند ونه لري خو هغه خپل سیستم روان کړی دی، ژوند یې روان دی. زما په فکر بریالي خلک هماغه دي چې له حالاتو سره ځان برابر کړي، ښه نه وي یو څه ګزاره حال زندگی باید دوی خپله پرمخ وړي.
مننه کور ودان. سلیمي صاحب که تاسو ته راشم، دغه ځوانان چې له افغانستانه بهر راځي او په اروپا کې ژوند پیلوي، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وخت تنظیم یو څه ستونزمنه وي چې ځوان دا پریکړم کړی وي چې تعلیم بم کوي، دا پریکړم کړی وي چې ژبه بم زده کوي، او دا هم په فکر کې وي چې کار بم کوي په افغانستان کې به کورنۍ سپورت کوي، دا هغوی ملاتړ بم کوي. دغه ځوانان دوی په تصمیم نیونه کې څنګه دي کله چې په ستونزمن حالاتو کې وي؟ تاسو خپله د دې نه څه تجربه لرئ یا کوم کسان مو چې کتلې وي چې دغه ستونزمن حالات یې په ښه توګه باندې مدیریت کړی وي، سم کړی وي؟
حالات او د تنظیم او د وخت تنظیم او د شرایط تنظیمول په ونه میت کې لانه سخت دي. مثلا سړی په کور کې وي، کورنۍ د غړي ترڅنګ وي، ممکن یو څه پیدا شي چې د روحي په پیاوړي کولو کې مرسته تر سره وکړي. د خپل شخصي حالات او د خپل شخصي سټرس او فشار لر او تل په حالات کې مرسته تر سره وکړي. مونږ ته په یو بیخي او بل هیواد کې وي، په یو نابلد میت کې وي، بغیر لځان څوک ونه لري چې مرسته تر سره وکړي، مشوره ور سره وکړي، یعنی په فزیکی بڼه یې وویني. ممکن د موبایل له لارې هر څوک وي، اما هغه ورانک چې سړی ته څوک یو څوک چې ته په خپل سترګو باندې ویني، هغه ډېر طبیعي وي او ډېر مرسته کولی شي. تاسو باندې دلته د فشار او د سټرس څخه سیستم همداسې جوړ شوی دی، او دغه کارونه همداسې دي چې موږ چې په هغو ټولنو کې ژوند کړی دی چې د هر کار لپاره کافي اندازه وخت درلوده. دلته د کارونو تیزوالی یا هم په کارونو کې ځنډېدل چې زموږ د توقع خلاف دي، دا پخپله د سټرس او د فشار زیږنده دي، او اکثر وخت انسان پر روحیه باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی پخپله دغه د ټولنې او ورځنی ژوند د سټرس سبب کیږي. مثلا زه په لسو بجو چېرته کار لرم، اما رسیدګي نشم کولی، ټوله شپه مې په سټرس کې تیریږي، ټوله شپه مې نارامه تیریږي. دا کار څوک وي؟ مثلا یو څوک دی، یو امتحان لري په یو نوي محیط کې، له یو نوي استاد او له یو نوي هر څه نوي سره مخ کیږي. ممکن دا د میاشتې ونیسي چې یو څوک سټرس کې وي. او اما متاسفانه دلته خوشبختانه باید ووایم چې دلته حل لارې هم شته. مثلا په ډېر اسانۍ باندې یو څوک ډاکټر ته ورتللی شي، روانشناسانو ته ورتللی شي، له هغوی سره مشوره کولی شي. ځینې مشورتي مرکزونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي، له کډوالو سره هغه که د هر هېواد وي. او نورې لارې چارې هم شته دي، نور امکانات هم شته دي. یعنی کله چې امکانات وي، طبیعي ده چې هغه د ستونزې د کمېدو لپاره لارې چارې پیدا کیږي. مثلا هر ځوان په دې توانیږي چې ورزش وکړي، په دې توانیږي چې تفریح وکړي، په دې توانیږي چې یعنی واسه لري چې یو چیرته چکر ته ولاړ شي، او د دې تر څنګ یو نوی فعالیت شروع کړي. هغه مثلا د یو نوی مهارت زده کول دي، ممکن نقاشي زده کړي، ممکن موزیک غږول زده کړي، او د دې تر څنګ د نور فعالیتونه وکړي. اما د افغانستان په کانټکست کې دا مثلا متاسفانه یو څه هغه ده، سخته ده چې چیرته له دغه حالت څخه تیریږي. بیا د حل لارو د کمښت ستونزه هم ده، چې هلته حل لارې هم کمې دي، هغه امکانات هم کم دي. اما هلته بیا د په افغاني لحاظ باندې، په فردي لحاظ باندې د سټرس کچه هم کمه ده، چې ځوانان ممکن دي اوس د زده کړو، د کار کولو او یا هم د مالي ستونزو په اړه باندې فشار ولري، سټرس ولري. اما دلته هر لحظه ممکن یو څوک له سټرس سره مخامخ وي، هر لحظه ممکن دا حالات تجربه کړلای شي. ځکه یو خو هغه د وطن نه لري والی، له خپل کور لري والی دی، او نورې دلته ورځنۍ ستونزې چې دي، طبیعي ده چې ممکن یو څوک کار ولري، یو څوک ښوونځي ته ولاړ شي، یو څوک پوهنتون ته ولاړ شي. اما د ورځني ژوند سټرس ممکن د افغانستان تر لیول نه دلته بیخي بیا په ډېره کچه.
سلیمي صاحب، دلته یو د ځوانانو ستونزه کراته وایست، دا ځینې کسان چې افغانستان نه راغلي دي، اول ته په خودندو کارونه کړی دي، په خو پوزیشنونو پات شوی دي، دوی په اروپا کې آماده نه وی چې هغه کم کارونه چې دوی دلته کې ډوالو ته ورکی دا وکی. د دغه خلکو په اړه کراته وایست چې دوی د خپل وضعیت څنګه کنټرولوي، د خپل سټرس او فشار او دغه مالی ستونزو سره څنګه مخې ته ځي.
متاسفانه تر کومه دغه چې زما معلومات لرم، په اروپا کې طبیعي ده چې تر یو وخته پورې دولت مرسته کوي، او یا هم دوی په دې لګیا وي چې ژبه زده کړي. یعنی له راتګ سره ډېر کم مسلکونه ممکن چې په افغانستان کې افغان ځوانان ویلي وي دلته په ډایرکټ کار ساحې ته ځي یا به مستقیما کار پیلوي. اما زه ډېری کسان پېژنم چې کار نه کوي، د همدې خاطر چې ممکن دوی ته فزیکی کار کړل ستونزمن وي، یا هم او یعنی دا سړی کلی قضاوت نشي کړلی. شته داسې کسان چې په ډېر لوړ پوزیشن په افغانستان کې کار کړی، همداوتي کارونه دي چې کوي او ستونزه نه ورته لري. اما په کمه کچه کسان شته دي. اما د دې تر څنګ بله ډله هغه کسان دي چې په نوي مهارتونو کار کوي. مثلا یو چا یو ژورنالیست دی چې طبیعي دلته کار پیدا کېدل، چې هغه په پښتو یا په دري ژبه باندې ژورنالیزم لوستی دی، یا هم هلته کار کړی، کافي اندازه باندې تجربه لري. زه اکثره داسې کسان پېژنم چې په نوي مهارتونو په زده کولو باندې کوشش کړی، یعنی د دې ټولنې د ضرورت په اساس باندې. هغه ممکن دوه درې کاله نورې اضافي زده کړې وي، او یا هم په یوه داسې اداره کې کار کول وي چې پاینده کې ورته د دې فرصت ورکړي چې هلته کار وکړي. اما کلی قضاوت د ټولو کسانو په اړه ما په نظر باندې هم دلته هم په افغانستان کې ډېر ممکن سطحي وي، او اکثره وخت ناکام وي.
مننه کورودان، تاسو به بیرته راوګرځم. عقیله جان ته بور شو په بخښنه سره. عقیله جان چې مخکې تاسو ډیر په تمه پاتې شوي، که تاسو راته ووایاست په افغانستان کې سورای جان د نجونو ستونزې یادې کړې چې دوی ډېر ستونزو سره مخامخ دي، له زده کړو پاتې دي، کار نشي کولی، په کورونو ناستې دي، که هغه خبریالانې وي، که هغه په هره برخه کې وي، تاسو د یوې لیکوالې په توګه، د یوې خبریالې په توګه باندې چې په افغانستان کې د کار محدودیت در باندې، څومره ستونزمن دغه ستونزمن حالات کې خپل هغه فشار چې در باندې وي دا راکمولی شي، او خپل روحیه لوړ ساتلی شي؟
سلامونه اغلی سیال، تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، او ټول اوریدونکو ته. کور ودان خبر نامه ده، او هغه د ټولو خبرې ما واورېدلې. د تیرو تقریبا درې کلونو رایسې په افغانستان کې، کله چې دغه حکومت بدل شوی، او یا دلته نجونو باندې او په میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګول شوي دي، بیخي زیات او دغو ستونزمنو حالاتو کې له دغې سره یا له دغې ستونزو سره مبارزه کول د ټولو افغان میرمنو دپاره ډېر زیات ستونزمن شوي دي. او دغه تیر کلونه چې دوی په څومره ستونزو باندې تیر کړل، نو زه نشم ویلی، ځکه زه خپله چې تیر وخت کې زده کړې مې هم کولې، دنده مې هم لرله، او لږ سره په څنګ کې نور مصروفیتونه. خو دا چې هغه حالات بدل شول او هغه هر څه موږ د لاسه ورکړو، نو اوس لپاره یوازې په دې باندې زه خپل هم ډېر زیات په دې باندې کار کوم چې څنګه کولی شم په کور کې کار وکړم، څنګه کولی شم چې له دغه حالات سره مبارزه وکړم. او همداسې هغه ملګري چې زه یې لرم، لاغوی سره چې هغه خپل د ژوند تجربې شریکوم، یا لاغوی اورم، نو ډېر کله زمونږ هغه یوازینی هدف مو همدا وي چې موږ څنګه کولی شو له دغې حالاتو سره مبارزه وکړو، څنګه کولی شو له دغه ستونزمن حالت څخه ځان راوباسو. نو دا هم ډېر لپاره که هغه لیکوالي وي، که هغه د کور کار کې ځان مصروفه کول وي، تر څو زمونږ ذهن ورسره را جوړ شي، او هغه که د یوې ژبې زده کول وي، نو دا ټول کارونه موږ په ځان باندې عملي کړي، او اوس هم پکې همدغه کې بوخت یو. خپل هغه ذهني توازن مو مور سره جوړ ساتلی، ځکه له ډېر فشار سره نه مخ کېږو، او همداسې هغه برخه کې چې موږ غواړو کار وکړو، هڅه کوو، نو هغه کارونه مو هم را جوړ کړي دي. نو تر ډېره پورې زموږ هڅه همدا ده چې دې ته باید تسلیم نه شو چې ولا دلته په نجونو باندې بندیزونه دي، او بیا ټوله ورځ همدې ته په سټرس باندې او خفګان ورته کوه چې افغانستان کې خو ولا بندیزونه دي، موږ هیڅ هم نه شو کولی. نه، موږ چې خپله وغواړو موږ ډېر څه کولی شو، خو یوازې او یوازې هدف مهم دی، او د هغه لپاره کار مهم دی چې موږ څنګه له دغو ستونزمنو حالاتو څخه ځان راایستلی شو. بدبختانه په افغانستان کې ځینې نجونې چې زده کړې کولې، هغوی داسې یو فکر لري چې موږ ولا زده کړې مخکې کولې، او د زده کړو سره په څنګ کې موږ باید کور کې نه کوم چا سره همکاري وکړو کار کې، او تمام ورځ همدغسې کینو، په دې باندې فکر وکړو چې زموږ زده کړې به څنګه کېږي، یا ولې نه خلاصېږي. خو زه وایم که چیرې یوه نجلۍ د پخلنځي په کار باندې بد نه ښکاریږي، ونجلې په دې باندې بد نه ښکاریږي چې هغه هغه حالات سره مبارزه کوي یا یو کار سر ته رسوي. نو د همدې لپاره باید دوی هر ورځ کار وکړي، هغه د کور په کارونو کې ځانونه مصروف کړي، او د دې سره په څنګ کې که غواړي لیکوالي وکړي یا یو ژبه زده کړي، په دې باندې هم کار کول چې دوی په کې مخته لاړ شي.
عقیله جانې، که دغه راته ځواب کړي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ژوند کې باید هدف وي، او دغې لپاره باید کغه پیغلې دي که زلمیان دي باید ورته کار وکړي. څه فکر کوي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې نجونې ورسره مخ دي، چې یوازې د نجونو په اړه ته وایست، دوی به دومره هیله مند وي، دومره به روحیه پیاوړې وي چې دوی اهداف هم د اوسه موټاکي او په بیلابیلو لارو باندې حل لارې پیدا کړي غته ځان ورسي؟
ولی نه، کله چې یو انسان خپل ژوند کې هدفونه ولري او هغه حالاتو ته تسلیم نشي، نو هر څه کېدلی شي. زه له ټولو نجونو همدغه غوښتنه لرم او همدا هیله ترینه لرم چې دوی که په کورونو کې هم دي، دوی کولی شي چې همدغه هدف د ځان دپاره یو هدف وټاکي چې زه باید څه وکړم. مثلا په اوسني وخت کې ما باندې ټولې لارې تړل شوي دي، زه بیرون وتلی نه شم، زه پوهنتون ته تللی نه شم، زه ښوونځي ته تللی نه شم، دا ټولې لارې په ما باندې باندې دي. زه څنګه کولی شم په کور کې ځان بوخت وساتم؟ زه څنګه کولی شم له دغې حالاتو نه چې زه ورسره مخ یم زه ترینه ګټه پورته کړم؟ زه خپله تجربه درته داسې شریکوم چې تېر وختونه چې هغه وخت کې موږ په زده کړو باندې بوخت وو، پوهنتون ته هم تللو، وظیفه مو هم سرته رسوله، نو زموږ هغه هر ورځنی مصروفیت به همدا و چې دندې ته لاړ شو، پوهنتون ته لاړ شو، نور مو کوم څه ته لاسرسی ډېر نه لرلو. خو له کوم وخت نه چې زموږ پوهنتونونه او ښوونځي دا هر څه تړل شوي دي، دندې مو هم له لاسه ورکړي دي. یعنې تاسو باور کړئ په تېرو دریو کلونو کې ما دومره کار هغه د لیکلو په برخه کې کړی دی چې ما دوه کتابونه چمتو کړي دي، همدا اوس هم چې زه یې چاپ ته ورکړم. هغه یوازې او یوازې په ځان باندې باور او د یو هدف دپاره کار کول مهم دي، او د دې سره په څنګ کې په نړیوالو ژبو باندې هم زه کار کوم تر څو هغه زده کړم، هغه برخه کې ډېر زیات کار وکړم. نو که چیرې موږ په یو برخه کې کار وکړو، یو هدف ځان ته وټاکو، هغې برخه کې مخکې لاړ شو، نو حتمي ده چې یو ورځ نه یو ورځ هغه برخه کې موږ ته اړتیا پیدا کیږي، موږ ته هغه برخه کې کار راکول کیږي، موږ باندې هغه برخه کې باور کیږي تر څو هغه مسؤلیتونه موږ مخته یوسو، نو دا به زموږ د بریا یوازینۍ لاره وي.
مننه کور ودان. کله دینه چې زکی تور شمه سورای جانې، که تاسو راته وایست دغه هدف چې عقیله جانې یادونه وکړه چې انجونې کولی شي د ځان لپاره په کورنیو کې وټاکي، ورته کار وکړي، او بالاخره داسې ورځ راتلونکې ده چې دغه نجونو ته اړتیا شوي په ټولنه کې، څومره بیا انجونې په دې برخه کې بریالۍ دي چې ځان خو یې تشویق کړی دی یا په یو ډول باندې هڅه کوي کورنۍ ځان سره وهڅوي د دوی خبرې ومني؟ ځکه که چېرې یو انجلۍ په دې اړه تصمیم نیسي چې هغه به یوازې خپل هدف تعقیبوي، حتما یې باید ورسره کورنۍ ومني. په افغانستان کې د یو انجلۍ لپاره بیا دا څومره ستونزمنه ده چې کورنۍ ته په دې برخه کې قناعت ورکړي؟
افغانستان کې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې ډېر زیات ناممکن ده. اول شی چې ته قناعت ورکې، خپل ځان ته قناعت ورکې چې ځان دې ته آماده کوي چې باید ټول توجه وي، ټول فکر مې ځان خپل هدف لپاره وي. یعنې هغې نه وروسته ته کورنۍ ته قناعت ورکې، قناعت همدسه ورکوې چې هغوی در سره ومني. زیاته داسې کورنۍ ده چې په افغانستان کې اوسېږي، خاص صحیح د تعلیم یافته کورنۍ، روشن فکر کورنۍ، خو بیا هم د سپورټ نشي کولی، خپل نجونې ته دا اجازه نشي ورکولی چې هغوی یوازې خپل هدف تعقیب کړي. دا ستونزه خو ډېر زیات ده په افغانستان کې. زیاته زه فکر کوم چې په ټول فصل کې دوه ګورم نه نه فیصله چې دا کورنۍ دا کار نه کوي هېڅکله نه لري. یو فیصله چې دا کورنۍ ده چې هغوی پوهېږي په خپل اولاد باندې ډېر زیات باوري یا پوهېږي چې دا کولی شي چې ځان ورسوي هغې تر شا ولاړ، یا مور پلار چې دا تر ډېره پورې تعلیم یافته یا کورنۍ ډېر زیات باسواده یا سفرونه کوي، خارجي سفرونه ولري یا مغوی خپل تللی د زکړې بار نه یو دونکو کړي نو هغه کورنۍ کې دې چې خپل اولادونه په شا کې ودرېږي هغه ته وایي چې تاسو خپل هدف ټاکئ نو څه پرواه مو کوي او دلته بیا مشکل دا نه چې هغه د کورنۍ نه د ټول ټولنې ته قناعت ورکړي ځان ته کورنۍ ته بیا خپل خپلوانو ته بیا دغه نه وروسته ټولنې ته ټولنې سره ټول هغه دوستان چې څوک پیژني نه پیژني دې ټول ته قناعت ورکړي اولین شي چې په افغانستان کې د تجربه شوی چې زه پوهېږم د هر جنۍ سره دا مشکل شته دی که هغه جنۍ کاله کې زه وایم دا ټول ته یو ستونزمن سوال دی چې د دې ځواب هم ډېر زیات ناممکن دی چې هر چا سره ته مخامخ کېږي که دلس وی که نه وی که په کور کې یې که نه یې هر چېرته چې یې خپل دي که پردي اولین سوال چې دا همدغه درنه کوي چې اوس د خیر سره واده کله کوي اولین سوال د دوی سلام علیکم د هغې نه وروسته بیا د دوی پوښتنه همدغه یې واده ته کله کوي یعنی مطلب دونه دا سوال چې دا د دوی یادي شوی دی چې تر مونږ که وغواړو که نه غواړو مستقیم غیر مستقیم دا سوال مونږ نه کېږي د دې ځواب به ته ورکوي دې سره چې دا مونږ جنکیان یو هلک لکان دې د ټول سره دې سره مخامخ کې نو څه څه فکر وکړي چې دا سوال د نیو ټولنې د ستړي نشي برخه ګرځېدلې نو دې یو ټولنې کې د خلکو ته توې چې زه واده نه کوم زه نه غواړم چې واده وکړم زه خپل هدف غواړم چې تعقیب کوم زه خپل ځان ورسوم نو دوی به قناعت کوي دوی به مني در سره که دوی در سره ومني د خپل کورنۍ در سره ومني نو دا ټولنه در سره مني خو یعنې مطلب تر دې حده پورې چې تا باندې دوی فشار راوړي چې ته خپل د هدف لاره پرېږدي هغه کار چې دوی په ټولنه کې منل شوي دي دوی رسم رواج نه دوسته په هغه لار باندې راشي ته یې د زه خو صادق لرم چې ځان رسوم زما کلک هوډ دی زما کلک هدف همدغه دی چې زه به ځان رسوم زما کورنۍ زما تر شا ولاړ دي دوی به ما سره درېږي دوی به ما سره سپورټ راکوي ښه صحیح خو په ټولنه کې چې زه ځم په ټولنه کې د خلکو سره مخامخ کېږم د دې اولین سوال همدا ده
ارتیا د سوریا جان ارتیا د چې بیا ونجلې په بخنی سره ارتیا د چې ونجلې کوت ونیږي خپل هڅه وکړي خپل روحیه لوړوي او کورنۍ یو ډول نه یو ډول دي ته چمتو کی چې د دې ملاتړ وکړي ارتیا د چې په ټولنه کې د هر چا جواب ورکړي
نه ګانه شته دا لري خپل ځخ خپل مثال تاسو ته کومه زه خپل هدف باندې کلک ولاړ یم نه کورنۍ مې سره خاصې ولاړ دي مې ته خاصې څه پورې کوي نه کله چې د ټولنه کې د هر څه سره مخ شوې ما هم دغه سوال راته کوي چې د خیر سره واده یعنی کله کوي نام ذاتي کوي مې دې سوال ځواب نه غواړم ما څه خپل هدف ځان ولا سم دی واده کوم دې سوال ځواب نه غواړم جواب دی چې زه ورته ورکوم یعنی مطلب مجبور خو زیاتره جنګیان نه شي کولای دا جواب ورکړي زیاتره کورنۍ کار نه شي کولای زیاتره دې سوال د سپیشل لاندې راځي که خې خبرې ته سم نه شي صحیح ده زه به واده وکړم واده نه اوس به وګورم چې ما څه کلا شم کنه زیاتره دا سوال ده دا جواب دې ته خپل دې سوال چې دا څه دی جواب چې ته اوس تصمیم دیونی چې کینې شي یو خپل لایف پارتنر دې وسی یو ښه انسان وسی یو خلک وسی یو کورنۍ چې دا سره ودرېږي تاسو سپورټ دی که خې کولای چې د درس مو وایې په پونتون دملا چې هم ته کولای شې وظیفه مو کې دا خبرې دې خپل سوال ته به ځواب هم په دغه شکل وکړي خو کوم ځای پورې چې خپل دې سره مخامخ شې ما او دا سوال مانه شوې ده زما هم دغه یو سوال دی سوال هم دغه یو جواب دی چې زه ورته هم زه نه هدف ته وټا کوم نو ورا سوما کوم هدف چې ځان ته ټاکلې نو زه دا غو نه اوس په فکر کوم خو یو خدای چې د زمونږ اراده د بل سره د الله اراده ده د الله په اراده باندې مونږ نه پویږو نه پوهې لا سوال شو کوم ځای پورې چې زمونږ اراده او زمونږ خواهش یا زمون کار یا کوم شی چې زمون په لاس کې ده زه کولای شم ځان ورسوم نو کوشش مې هم ده چې خپل هدف ته ځان ورسوم خو په افغاني ټولنه کې زه تاسو ته وایم چې جنګیان ډېر زیات ستونزې سره مخ دي خو دې سوال
سره مننه سره جانې تاسو ته بیرته راوګرځم چې دا اوریدونکو ډېر پته مو پات شو دا بره واخلو همدرد صاحب له لغمان نه ستړی مشي په خیر راغلی اتمن موضوع مو اوریدلې ده مهرباني ستاسو نظر اورو
زه خو بدغه وایم پور جان دغه کمې فرمانونه ورته وایي او کم بندیزونه ورته وایي چې دلته په ښځو یا په نورو باندې که نه دا کوم موجوده حالات ده که نه دغه درته ښیم نو دا اسلامي امر ټول بدغه طالبان دي که نه چې هغو سره د هغو په مخ کې او د هغو سره که د حکومت هم ورسره نه وي نو همي سړی ما غوندې بې سواده سړی ورسره یعنې خبرې هم نشي کولی که نه ځکه د کدی ملای او خبره کوي بس ټول خلک مې نه کړه مثال مونږ وکړه خلک مې دوی خو خپل ناری وایي چې مثال مونږ ټول اسلامي قرآن سنت او شریعت حکومت راغلی ده او بس دوی سره خو بس اول د عالمانو کار بولم کنه کار پرېکړه دی کوي باید د عالمان دوی ته قناعت ورکړي که نه که هغه غیر مثال انسانی یا غیر اخلاقی یا غیر جامعی دوی پریکړه کړی او بل بل نظر می داد چې د بیکاری په باره کې دا بزم موما نه مار چا سره کار به لدینم پس یو وخت کې نیستی کنه خدا زوی چا سره نه مانم مثال له خبرې اول ځان سره نه مانم د ما کور ما سره نه مانم د کار څخه کنه یعنی ما کور کې زنانه تا ماشومان تا مریض راځي مړی ځوان دی راځي کنه خپل خرچه سړی لري نو زه دا منم چې کار باندې خو دا نه منم چې مثال له خبرې دې کار به یو سړی ژوند پی سی بیت کې غټ کار خور سړی کوي شي مثال له خبرې پیسې را سره دي یو لس پنځه بلډینګ اخلم یا ځمکه اخلم کور پکې کورونه پکې جوړوم په کرایه ورکوم نو دا غټ کاروبار هر سړی کوي شي بیخی ګونګې می بل سړی ورسره حقیقي ملشي کېږي او موږ لیدلې دي چې کوي خلک همدغه څه خلک دي ګونګیانو په مثال خلک دي صرف پیسې لري خو وړکی کار ډېر سخت ده ځکه هغه حوصله ډېره غواړي هغه مثال ځان په کم راولي ډېر داسې خلک دي چې په کلي کې په لسګونو په سلګونو په موږ وینو په خپله سیمه کې چې مثال د بېکارۍ نومې اورېدلی ده او نور بس په یوځي غرمه راځي غرمه وځي دې باندې خو نه کېږي هغه زندګۍ ته موږ فکر کوو کور کې خجالت ای باندې خجالت ا دې خوبی شی اخیستی نه شي نو دغه مې غوښتنه ده چې کار به صحیح ده نه وي خو کوشش ډېر سړی د کار وکړي مثال له خبرې ته ښځه
وي او همدرد صاحب ستاسې په سیمه کې تاسو ویل چې حتمن باید یو ځوان هڅه وکړي په ځانګړې توګه هغوی چې انرژي ډېره لري ځوانان دي عمرونه یې د کار لپاره دي دوی به څومره هڅه کوي چې دغه واړه واړه کارونه وکړي لاړ شي پسې
نه کوي کنه خورې زیاتره اوس کنه مثال له خبرې درونټه کې مزدورانو چوک د حال تم نه ځي مثال له خبرې داسې کار کوي چې اوسته ورته دروازه وټه کوي سره سره ما دا کار ده ولو کتب مثال خدای را خاصه تشناب په پاک کې کنه ګلم په مخ هم هغه تاسو راځي خو څه شي داسې بس خپل ځان نه داسې یو شی جوړ کړی داسې بس اوس خلاص نه نیسي خو ساروی هم تاسو راځي کنه نه دی اوس مثال یو ساروی دا چې بیا کار ده خو دې چې بیا خو زه دا غوایم چې خبره دی یو یو شعور یاري انسان پیدا کی چې ما په شمول او بس ورکه کاروبار دی شروع کیند ورکه کاروبار او کنه په ور سره ول دی لا د 10 روپۍ ته چاته لاس نیسی هغه 10 روپۍ چې خپل پیدا کی هغه ته ډیره
مننه کور ودان هم درڅ په د لغمان نه ډېر کني ولې وز موږ دایمي اوریدونکو هم درڅ په لغمان نه و خغلی زکی کې تاسو ته راشم همدر صاحب هم یادونه وکړه چې له کوچنیو کاروبارونو باید ځوانان پیل وکړي تر څو هغوی وتوانېږي هغه موخې چې لري هغې ته ورسیږي یا په ټوله کې حداقل یو کار ځان لپاره ولري خو ډېرې دې ته آماده نه دي چې دا کار وکړي ستاسې په ان باندې اوس وخت کې کوم ځوانان چې وایي موږ کار نه لرو بېکاره یو یا غواړي کډوالۍ ته مخه کړي یا نور هیوادونو ته ځي هلته همدغه واړه واړه کارونه کوي د نن د افغانستان دغه ځوانانو ته ستاسې پیغام څه د دوی څنګه کولای شي چې راشم دغه واړه کارونه پرته له دې چې نورې یوسي دوی خپل اور په سلار شو وی کی
یو څه زه خبره ده ځینې ځوانان دا فکر کوي چې د دې پیدا کېدی نو لږه غوښتنه نه راځي او څنګه دې پخې کی نو دوی غوښتنه دا ده چې دوی باید ډیر څه ترلاسه کړي خو زما نظر دا ده چې خلک هغه خارج ته تک شو کی خارج کې نه څنګه دغه پیسې انته مونږ دغه چې کارکونه باندې پرتی دي دوی باور شي هغه ځینې به راځي او هیوا ته به راولي دوی کال تنظیم ملتم په پیسو د ګټل لپاره به دوی کار کوي نو هغه کارونه چې دوی یلته کې یلته ورته درخه کې هغه خپل وطن کې سمه ده چې دلته به ګټه هم را باغه کښه باندې نه وي یو څه به کمی وي خو هغه هم ته دوی هم کولای شي مخکې اورور یادونه وکړه چې کوچني کارونه او سله غواړي غټ کارونه هغه کارونه رښتیا هم په پیسو کې کوچني کار کې تبا د صبر استقامت نه کار اخلي او سلر ور سره کې ما مخ یادونه وکړه چې څوک د 10 روپۍ په ګټه باندې وشرمې دونه هغه یو ورځ سلر نه لږه هغه د 10 روپۍ له بل څخه نه اړول لاسي زما له غزانان نه غوښتنه ده چې څوک په دغه سو وجهت کې دي د بیکاری سره لاس ګریوان دي تاریخ ته د روحي ناروغي او سر لامل بلل کیږي نو هغه دې ځان لپاره یو مسؤلیت پیدا کړی چې په هغه کوچنۍ وی کومه ګټه وی ځان مسؤل
دغه اوسنۍ نړۍ چې ټکنالوژي په کې ډېر کارول کیږي او کڅو د یو ورکه ټلیفون ولري یا د نوې ډیجیټلی مارکیټ شه دا په دې کې وکولای شي انټرنیټ ولري یا ټلیفون ولري په فکر کې وي په دې کې ورته د کار زمينه وي
بالکل اوس ټول نړۍ سیاست سره وسل ده که څوک په افغانستان کې وي که د نړۍ په هر ګوټ کې وي یو کله چې له یو بل سره نښلولی شي تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که یو څوک دلته په افغانستان کې افغانستان د سیل لپاره د لیدلو لپاره ډېر ځایونه لري چې هغه د کمرې له لینز نه ډېر لري دي د ډېرو خلکو ورپام نه دی خو دوی یو کوچنی یوټیوب چینل جوړ کړي او یوازې د هغوی هغه ګټه را واخلي دوی هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړلی شي زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې دغه چینل له لارې دوی د میاشتې $10 یو نیم $10 تر $200 پورې عاید لري نو دا یو ښه سرچینه کېدای شي دوی لپاره او خصوصا دغه ځوانان چې هغوی لوستي دي پوهنتونونه یې لوستي دي دغه برخه کې هغوی لاسرسی لري نو هغوی په اسانه باندې کولی شي چې ځان لپاره یو یوټیوب چینل جوړ کړي دغې لارې نه دغه ډول هغه نور تاسو چې یادونه وکړه نور سایټونو ته لاسرسی ولري دغه برخه کې هم دوی کولی شي چې په اسانۍ سره ځان لپاره
مننه کوم ودان سلیمی صاحب که تاسو ته راشما د هغه ځوانانو په اړه باندې راته چې افغانستان نه بهر دي کغه پیران کې وی که پاکستان کې وی یا په اروپا ملکونو کې وی دوی ته ساسي توصيات څه ده د دوی ځوانانو لپاره حل لارې څه دي چې هم دوی وکولای شي دغه روحي او رواني فشار چې افغانستان نه بهر ډیر په ځوانانو ده همدا تر یو څه اندازې پورې کنټرول کړي او په کوم هدف پسې چې راغلي هغه ته ورسیږي لن راته وایي
لکه مخکې چې ما وویل د هر چا لپاره ممکن دغه د ټریټمنټ مسله فرق وکړي اما اکثره هغه کسان دلته له ذهني فشار سره مخامخ دي لکه په افغانستان کې د یوې همدلته دي ځکه ډېر اوږد بحث په د بېکارۍ او یا د زده کړو په فرصتونو په دې مسایلو باندې وشو هغه همدغه دی چې مثلا ته تامه فرصتونه ته نو یا هم ځان بېکاره وساتي که ته ځان بخت کړي دغه هدفونه چې ته لرې هغه کارونه چې سبا ورسره مخ یې د هغه هدف لپاره چې اوس یې په اړه فکر کوې که د هغې هدف او د هغې کارونو د هغې موخه د ترلاسه کولو په اړه باندې فکر وکړې او فعالیت وکړي ځان مصروف وساتې نو زه مطمئن یم چې سټرس او فشار به سړی ونه لري هغه که په هر د دنیا په هر ګوټ وي نو یو د ځان بوخت ساتل دی او یو د مسایل تحلیل ډېر مهم دی مثلا یو څه پوهم کې ډېر لوړ هدف ولري اما هغه شرایط دغسې نه وي چې ته په یوه کار کې ممکن هغې هدف ته ځان رسوې نو دغه محدوده د وخت ډېره مهمه ده چې سړی باید په دې په اړه فکر وکړي ځان ته بې ځایه سټرس ورنه کړي او خلکو سره ځان مقایسه نه کړي فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي نو که یو څوک زر ورته رسېږي یو څوک چې یو دوه کاله وروسته ورته رسېږي دا باید د دې سبب نه شي چې ته د روحیه ضعیفه کې یا هم سټرس په ځان راولي او یا هم د فشار راشي نو طبیعي ده فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي ممکن یوه بڼه
مننه کور ودان عقیله جانې که تاسې ته راشما په افغانستان کې نجونو ته ستاسې وروستۍ خبرې څه دي له دغه ټولو ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي مهرباني مالې ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې په افغانستان کې له دغه ټولو ستونزو له زده کړو له کار یا له هر ډول محدودیتونو سره چې دوی مخ دي خبرې وروستۍ ورته څه دي
زما ټولو خویندو هیله مې همدا ده چې دغه حالاتو سره مبارزه وکړي او ورته تسلیم نشي دوی دغه فکر له خپل ذهن څخه لري کړي چې ولا موږ هر څه له لاسه ورکړي یا ورسته له دینه موږ هیڅ نشو کولای نو که دوی هر ورځ کار وکړي د ځانونو لپاره یو فوټو کې او د هغه هدف د لاسته راوړلو لپاره دوی هڅه وکړي زیار وباسي او هر ورځ کار ورته وکړي نو حتمی دوی بریالي کیږي او دغه حالات سره مبارزه به هم کړی وي له ذهني فشارونو به هم لري وي او یو څه ویلا ستره وړي هم وي
مننه سورای جان لند تاسو مرته وایي چې تاسو رسته خبرې څه دي
زه مام غوښتنه نه غواړم چې انجلي انجلي کاله کاني کاش درس وګورې ځان قش نه نه غوښتنه ده چې خپل هدف یې تاسو مو ورکوي همت له لاسه مو ورکوي ان شاء الله یو ورځ نه یو ورځ خپل هدف ته رسیدو خیر ده کنه ټول شپې دي ټول تیارې دي خو سبا ته ان شاء الله د دې سهار باندې ډېر ښه او روښانه وي ان شاء الله نن کې باندې ټول باندې ډېر روښانه خپل هدف ته ان شاء الله رسیدو خیر ده ستونزمن حالت ده خو زغمل شو خو همت بدل لاسه نه ورکوي ان شاء الله
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو چې پروګرام ته راغلی له هر یوی لست کلو راګرځول شوی محصل سوریا خان لیکوال او افغاني خبريالي عقلي اسد د کډوالو د حقونو مدني فعال شبیر سلمی او افغان خبريال متی الله زکینه چې په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو په دې موضوع باندې چې څنګه ستونزمنو حالاتو کې ځوانان پیغلې او زلمی کولای شي سټرس کنټرول کړي خپل روحي قوي وساتي او د هر ورځې په کار کولو سره دوی وتوانېږي چې لګ لګ کار وکړي او سر پڅنګ کې بل اخر هغه هدف چې ځان لپاره ټاکلی وي هغه ته ورسیږي.